دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده درالې د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. افغانستان د طالبانو د واکمنیدون وروسته په لومړي ځل سه کال د اقلیمي بدلون په حق له ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مطیع الحق خالص وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. هغه ویلي دی افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو له کبله ډیر سخت اغیزمن شوی دی او د ملګرو ملتونو په یوې ارزیابۍ کې دا څرګنده شوی دی چې افغانستان په هغو شپږو هیوادونو کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو زیات ځپل شوی دی. خاګری خالص د خبرې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د اقلیمي بدلون د نهویشتم کانفرنس ترڅنګ د اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې کړی دی. هغه ویلي دی افغانستان د بریښنا د تولید لپاره د باد او لمر د انرژي پراخ امکانات لري خو د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د ماین پاکي مؤسسه هلو ټرست وایي د افغانستان په سباندې 15 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته. د ماین پاکي د برتانوي مؤسسې ویلي دی چې افغانستان د نړۍ په هغه څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پکې د ماینونو خطر موجود دی. د موسسي په خپل تازه راپور کې چې د نومبر په 11مه خبر کړي ویل دي د ماينونو د افغانستان په شپږ وشتو ولایتونو کې دي. هلو ټراس وایي د نړۍ په شپږو هیوادونو کې ځمکني ماينونه شته په افغانستان په سلورو ډیرو ځنګلو هیوادونو کې دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د کوټې په کار کې د ځانمرګي بریټ نروسته د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې ویل دي چې اسلام آباد د خپل مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه اچوي د خپل ستونزو حل دی په خپل کور کې د نن ولټوي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د نوامبر په 9مه د عقرب د میاشتې په 9مه د پاکستان د بلوچستان د ایالت د کوټې په شار کې په ځانمرګ بریټ کې د امنیتي ادارو د یو شمیر منصوبینو په شمول د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې څخه وروسته خواجه محمد آصف د پاکستان د دفاع وزیر یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت باندې تور ولګاوه چې تراګر ډلې پرې ایښې دي چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان خلاف د بریټ لپاره کار واخلي. خود طالبانو د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت د نوامبر په 11مه په یو لانډا ویډیو وینا کې د پاکستان د دفاع وزیر ادا ویرت کړي او د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې خپل ستونزې ته دي د نن په خپل ملک کې د حل لارې ولټوي. هغه ویلي افغانستان نور هیڅ چاته تهدید نه دی، پاکستان د خپل مشکلات زموږ پر غاړه نه اچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي څرنګه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو مخه نسنی ولی نو پاکستان به د دغو اقداماتو په خلاف پریکنده ګامونه اوچت کړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د پاکستان حکومت د نومبر په 11مه اعلان کړی دی چې په 2025 کال کې به له 1,900,000 تر 2,100,000 پورې خلک حج ته ولیږي او د دې لپاره یې مهالویش اعلان کړی دی. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر چودري سالک حسین د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د دې هیواد د حج پالیسي اعلان کړه. هغه ویلي دی 9,615 کسان د حکومت للارې او همدونه نور کسان به د شخصي شرکتونو للارې حج ته واستول شي. د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ تامس هومن د سرحدي تزار په توګه نومولې تر څو د امریکا نه د غیر قانوني مهاجرو د شړلو په حق له د هغه ژمنې عملي کړي. ترامپ چې په انتخاباتي کمپین کې د میلیونونو غیر قانوني مهاجرو د شړلو ژمنه کړې و په خپل ټولنیز شبکې شوت سوشل کې د نومبر په 10مه لیکلې دي چې د شپېته کلن هومن با د هیواد د سرحدونو مسول وي او داسې پر پورې اجرات وکړي چې د وګدې مدیر رئیس تمه کېدله. امریکایي مطبوعاتي منابعو ویلي دي چې ترامپ د مهاجرت د چارو په حق له بل سخت دریزه سټیفن میلر د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ د چارو مسول نومولې دي. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو د بارنیو چارو وزیر او د اساس په جرګه کې د فلوریدا وکیل مایکل والسی د ملي امنیت د مشاور په توګه په پام کې نیولې دي. ترامپ هم دارنګه الی سټیفانیک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو پاوز د نومبر په 11مه په سوریه کې د ایرانی پلو ملیشو نه اهداف له هوانه بمباری کړی دي، مګر د مرجوب له په حق لیسنې دی ویلي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سنت کام په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه بریدونه په سوریه کې په مشتو امریکایي قواو د ایران د ملاتړ ملیشو د بریدونو په بدل کې کړی دي. سټ کام ویلي دي چې دا هوایي بریدونه به ایرانی پلو ملیشي کمزوري کې او هغه به ونشي کړی چې په آینده کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو باندې د بریدونو د کولو پلان جوړ کړي یا بریدونه وکړي. او د اسرائیل د مالی وزیر سموزریچ د نومبر په 11مه ویلي دي چې په قبضه شوی لویدیځي غاړه کې د ناقل يهودانو دوپاره جوړ شوی خارګوټه به په 2015 کال کې د اسرائیل د خاورې سره وتړي. د اسرائیل دغه رتبه چارواکي همدارنګ پرته لیدي چې نور جزئیات بیان کړي. د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ دوباره وخت رسیدل مهم فرصت بللی دی. سموتریچ پارلمان ته په وینا کې ویلي دي چې د اسرائیل د دفاع په وزارت کې د ناقل يهودانو د مشت کېدو د چارې د څنګه رئیس او ملکی ادارې ته امر کړی دی چې د خود مختاری د عملی کېدو لپاره لازمی زیربناوي برابرې کړي. د اسرائیل دغه سخت دریز وزیر ویلی دی چې 2015 کال به د خدای په مرسته د یهودانو او سامرا لپاره د خود مختاری کال وي. هغه د لویدیځ غاړې لپاره هغه نمونه استعمال کړی دی چې په انجیل کې یادونه شوې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلې سي چې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډې کاپ نیوښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکړي چې کناډیوال د اقلیمي ستونزو د حل لګښت ورنکړي، دوی اړ دي چې پراتلونکو کې بشري قیمت ورکړي. د دې غونډې د اجنډا اصلي موضوع د بیوازلو هیوادونو سره د سیمایي مرستې کول دي چې په مرسته دوی د پاک انرژي د کارولو جوګه سي. نور تفصيل پر پورت کې واوري.
نن د آذربایجان په پلازمینا باکو کې د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د اقلیم په تړاو د نړیوال کانفرنس دویم ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د بیوزله هیوادونو سره د اقلیم په برخه کې د مرستې لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وای چې کوم مرستې ونه شوې نړۍ له یو خطرناک حالت سره مخ کې دی شي.
There is no time to lose.
مون غوښنه لرو د اقلیمي چارو د تمویل لپاره نړۍ باید پیسې ورکړي یا انسانيت به قیمت ورکوي. جلالات ماب، په دې مهمو دورو کې تاسو او ستاسو حکومتونه باید د وروخان حقیقت لارښوونه وکړي. د اقلیم تمویل خیرات نه دی، دا د اقلیمي تغییر سره د مبارزې انتخاب نه دی. دا دواړه د ټول انسانيت او د ځمکې د هر ملت لپاره د ژوند کولو وړ نه لې لپاره لازمی دی. ساعت ټیکوي او زه ستاسو څخه مننه
کوم.
په کانفرنس کې د ګډون کې د طالبانو د پلاوی مشر اسوسییټډ پریس تویلی چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی.
اوس فلاح لپاره په سروبي کې هم د باندې ډیر لوی کار شوی دی. په نور ولایتونو کې د سولر سیستم باندې کار روان دی، د اسلامي امارت دخوانه او یوازې په دغه اکتفا نه کوي. نوي پروګرامونه کې د هغه انرژي چې د هوا د لارې نه تولیدیږي په هغه باندې هم کار کوي. خو دوی پوهیږي لکه مخکې ما ورته وویل چې دا یوازې د یو دولت کار نه دی، دې باندې کار روان دی چې څنګه نور دولتونه کولی شي چې زموږ سره په دې لاره کې همکار شي.
افغانستان په ځانګړي توګه د اقلیم د بدلون له امله زیانمن هیواد دی او د اقلیم د کارپوهانو لخوا یوې وروستۍ ارزونې لمخې دا تر ټولو ډیر زیانمنو هیوادونو لیست کې شپږم ځای لري. د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان په شمال کې د سختو بارانونو له امله سیلابونو کې تر 300 ډیر کسان وژل شوي وو. د اقلیم چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په تیرو سلویختو کلونو کې بارانونه 50% ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې ارزونې ته په جواب کې چې وایي خزی د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیانمن کیږي او باید د اقلیمی بدلون سره د مبارزې په هڅو کې شامل شي، خالص وویل چې د اقلیم بدلون اغیزې هیڅ سرحد نه لري.
خبره ده چې موږ به داسې په د جانب مجلسونه به د ایالات متحده په شمول باندې د مختلفو مملکتونو سره موږ ترتیبو. دا یو خبره قابل ذکر ده چې تقریبا د اسلامي مرداتونو وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اتویشتمو، او دا اوس د خوښیزه ده چې دلته موږ راغلي او د اوس په ټول جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د آذربایجان حکومت د اقلیمی خبرو اترو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته بلنه ورکړې. دا پلاوی با په خبرو کې د سارون کی حیثیت ولري، ځکه چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پایته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د امریکا تر ټولو لومړی نظریه ته د بیرته ستنېدو لجمنې پرته ترامپ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې د نوموړي په ولسمشریزه دوره کې به د امریکا بهرنۍ تګلارې څه ډول وي. خو پټاکونه کې لبریا ورسته لمشرانو سره د هغه لمړنۍ خبرې شې چې هغه غواړي په منځنۍ ختیځ او اوکرين کې د شخړو د ژر پای ته رسولو لپاره خپل ژمنې پوره کړي. نور تفصيل په دې رپورت کې واوري.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه او په اوکرين کې د روسي يرغل هغه نړیوالې جګړې چې ډانلډ ترامپ ور سره مخ وي، په داسې حال کې چې هغه د امریکا د تر ټولو لومړی نظریه لري.
Nothing will stop me. هیڅ شی به ما تاسو د خپل ژوند لپاره کولو مانا نکړي. موږ به امریکا یو ځل به خوندي، پیاوړی، هوسا، ځواکمنه او آزاد کړو.
د ترامپ دوره د جنوري په شلمه پیلېږي، مګر هغه لا وارد مخه د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی په ګډون د نړۍ د مشرانو سره خبرې کړي. مسکو هغه رپورټونه ردوي چې ګنې ترامپ د روسي د ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کړي دي. ترامپ په چټکۍ سره د جګړو د پای ته رسولو په شعار سره کمپاین وکړو. شرون کې وایي چې هغه د جګړو د ختمولو ته لیواله دي.
تر سوچ د منځنۍ ختیځ خبره وي، زه فکر کوم چې په یو ول په پیغام داوی چې شر جګړې پای ته ورسوي. د اوکرين لپاره به دا د جګړې د باندې دوه پیغام وي.
ترامپ هیڅ کله دا نه دی ویلي چې هغه به څنګه جنگونه ودروي، خو اکثره اوکرين ته د متحده ایالاتو د میلیارډونو ډالرو په مرستو نیوکی کوي. د زلنسکی په وینا جګړې ګړندې پای ته رسول د اوکرين له خوا روسي ته زیات امتیازات ورکول دي. دی وایي چې دا کار احتمال نه لري.
موږ دا جګړه په خاتوګه پای ته رسول غواړو، خو زه ډاډایم چې د جګړې ګړندې پای ته رسول د زیانونو په معنا ده.
په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا د مسکو سره د مرستې لپاره عسكر لیږي، په اوکرين کې جګړه کې د شي پراخه جيو پولیټیکل اغېزې ولري. ترامپ باید د اسرائیل سره هم مامله وکړي، کوم چې د سحکاري چې نه یوازې په غزه کې د حماس سره بلکې په لبنان کې د حزب الله سره هم د اوربند په ځای په لوی اهدافو تمرکز کوي. دا دوه ډلې د ایران نیابتي ډلې دي.
موږ د ایران غوښ په ټولو برخو کې وینو. موږ د سولې او د هغې د پراختیا په برخه کې د اسرایلو لپاره ستر فرصتونه هم وینو.
ترامپ چې موږ وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د چین په وړاندې به سخت وي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ترامپ ته د مبارکۍ په پیغام کې د باثبات سالم او دوامدار اړیکو غوښتنه وکړه.
شی جن پینګ دې ته اشاره وکړه چې تاریخ ښیي چې چین او امریکا له همکارۍ څخه ګټه پورته کړې ده.
ترامپ هم دا راز ژمنه وکړه چې د مهاجرت په ضد به مبارزه کوي او ژمنه کړې چې په ډلیزه توګه به بې اسناد مهاجرین د امریکا وباسي. دا و د پټسي و د کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
متزه در خونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د شاور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل حکومت د مهمو چوکیو لپاره یو شمیر کسان غوره کړی دي. په دغو کسانو کې یو هم د کانګرس غړی جمهور غوښتونکي مایک والټرز دی چې راپورټونه وايي ټرمپ نوموړی د ملي امنیت د سلاکار دندې ته غوره کړی دي. والټز په بشپړ ډول له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مخالف وو. نور تفصیل په راپورټ کې.
دا سیال کې چې رسمان کار پیلول ته چې باندې دوه میاشتې پاتې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کابینې او نورو حکومتي څوکۍ لپاره یو شمیر کسان غوره کړي. په دې کسانو کې یو هم مایک والټز دی. د فرانسې خبری اژانس له موضوع څخه دی به خبره سرچینې په حواله لیکلي چې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ مایک والټز چې اوس د کانګرس غړی او پخوانی پوځي دی د خپل حکومت د ملي امنیت د سلاکار دندې لپاره غوره کړی دی. والټز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي سرسخت منتقد وو او د بایدن پر حکومت په وار وار غږ کړی چې د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ کې د دیارلس امریکایي سرتیرو او نورو زرګونو امریکایانو او د هغوی د افغان متحدینو شاته پریښودلو حساب وکړي.
بایدن زون انټيليجنس کمیونټي
د بایدن خپل استخباراتي اداره او ځل خپل شخصي تجربه لمخې په هیګم چې القاعده او طالبان د یو پلار ځامن دي. القاعده لاقمند د چدزان بیا را جوړ او پر ویدیز بیا حمله وکړي. خو یو اوس ته د کار د کولو لپاره ټول هواد او امریکایي وسلې په اختیار کې لري.
د ملي امنیت په دنده د والټز له ګمارل کې دوه سره هغه د ملي امنیت د لوی مسایلو سره مخ دی. اوکراین ته په دوامدار شکل د وسلو له برابرولو د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ د پیوړی کیدونکو اتحاد په اړه د اندېښنو په منځني ختیځ کې د ایران د لاسپوڅ له خوا د بریدون دوام او له حماس او حزب الله سره د اسرائیل د اوربند په شان مسایل هغه مهم څه دي چې والټز سره مخ دی.
زما دوامدار هدف دا دی چې دلته په دې اتاق کې هر اختلاف ممکن لوی ښکار شي او کله چې د چین د وده د روسیې د وده او د ترګرۍ د وده خبروي چې وګړي په واشنگتن کې زموږ ترمنځ کمزوري احساسوي نو دا اختلافات ډیر کم دي. له همدې امله باید راپورته شو او اقدام وکړو ځکه په دې اړه سپیشل ژمنې لرو.
ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ویلامې کې وویل چې الیس ستيفانی کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه غوره کړی دی. ټرمپ تر دې مخکې د خپل کمپاین مشره سوزی ولز د سپینې مارنۍ د اداري رئیس په توګه ګمارلې او دا لومړی ځل دی چې یو ښځه په امریکا کې دغه نفوذ لرونکی رول په غاړه اخلي. ټرمپ همدارنګه د اوږدې مودې رئیس خپل سلاکار او د مهاجرینو سرسخت مخالف ستيفن میلر د خپل حکومت د پالیسۍ د مرسیال پتوګه ګمارلې. بلخو سینن نن سه شنبه د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټرمپ د جنوبي داکوټا والی کریستینوم د کورنی امنیت د وزیر پتوګه ګمارلې. ټرمپ د نومبر په 15مه د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات وګټل او د غرایسي د خپل راتلونکي حکومت د غړو په ټاکلو کار پیل کړی دی. ټاکل شوی ټرمپ د 2015م کال د جنوري په 6مه نیټه پر رسمي ډول د چارو واګي په لاس کې واخلي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. په افغانستان کې په آزادو سیالیو فری فایت کلوب تر بندیز وروسته اوس زیاتو ورزشکارانو د بدن ښکلا ورزش ته مخه کړې ده. یو شمیر ورزشکاران وایي چې پر ورزشي سیالیو محدودیتونه یا بندیزونه د ځوانانو د استعدادونو په ځپلو تمامېږي. نورحال د شمس آرین پر پورت کې واوري.
په ننګرهار کې د ټایګر په نوم د بدن ښکلا په دې کلب کې چې په سلګونو ځوانان په ورزش بوخت دي، روزونکي ازمرای سکندر زاده وایي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د ځوانانو پر ورزشي هڅو هم ناوړه اغیز کړی دی.
حکومت تبدیل شو، هر انسان مخکې چې دی وظیفه وي کارونه او وس ډیر خلک چې دی بیکار شوی دي، او دغه کسان چې ما سره ورزش کوي غریب خلک دي، سار نه مثال خپل روزګار ته وځي، څوک دکاندار دی، څوک خپل کارونه کې مصروفي، هغه غریب کار چې دلته راځي ورزش کوي. کوم کې چې مخکې چې دی هغه سیستمونه جوړو، هغه چې دی اوس نشي کولای چې دی د فیس پیسې توان ولري او کلب ته راشي.
د شاغلی زمری په خبره چې په تیر کې تر شپږ سوه ځوانان زیات په دې کلب کې په ورزش بوخت ول، چې اوس دا شمیر دوه سوه ته رسیږي. زمری وایي له هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د آزادو سیالیو یا فری فایت پر لوبو بندیز ولګوي، د فری فایت لوبغاړو اوس د بدنیش کلا ورزش ته مخه کړې ده.
بعضې ورزشکاران دي، فری فایت ام ام کاران دي، پهلوان دی، کوم شی نه چې دي اوس فی الحال چې دی موږ سره چې دی په وړې بلډنګ چې دی ونډه اخلي، راځي موږ سره ورزش کوي.
بل خوا په دې کلب کې په ورزش بوخت ځوانان که څه هم د روغتیا او صحت لپاره هر ډول ورزش اړین ګڼي، خو په خبره چې پر ورزشي رشتو بندیز لګول د ځوانو استعدادونو د غوړېدو مخه ډب کوي.
نام خو د کشکا
بعض ورزشو ته د امر بن معروف لخوا نه منه راغلي دي، خو بیا هم چې یو اړخ خواله او بدواله لري، ځکه چې دا یو ځوان چې غواړي خپل رشته کې خپل مختګ وکړي او مخته لاړ شي، کنه دا باید ورزش ته باید منه ورته ونه وشي. کنه
ورزش نه تنها د دې لپاره چې موږ او تاسو فزیکی روغتیا برابره کړو، موږ او تاسو د رواني روغتیا لپاره یو مهم اړخ دی. ټو ګروپ دغه ورسته یو د هیواد ګورنمنټ چې چین شو، د دولت د چین سره ډېرې تحولات راغلل، ډېرې بدلونونه راغلل، چې دغه زمونږ او تاسو د افغانانو رواني روغتیا وځپله. دا ورزش چې د کله چې موږ دلته ورزش وکړو، زمونږ په وجود کې هغه هورمونز تولیدیږي چې هغه ته موږ سیروټونین، ډوپامین، نیپریپرین وایو، چې هغه زمونږ د خوشحالۍ سبب کیږي.
دغه ځوانان چې په ورځني ډول په ورزش باندې بوخت دي وایي که اقتصادي وضعیت ښه شي، شایي ګڼ شمیر کسانو ورزشي کلبونو ته مراجعه وکړي او سیالیو ته چمتووالی ونیسي. شمساریان، امریکا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د تیرو څو لسیزو په اردو کې برتانیې ته راکړه سوی افغانان هڅه کوي چې نه یوازې په دې هیواد کې ځان ته کار او روزګار برابر کړي. زرینا په لندن کې یو له هغه افغان میرمنو څخه ده چې د خپلې ټولنیزې رسنۍ لاره افغانان راټولوي او د هنرمندانو لپاره کنسرتونه هم جوړوي، دا آرایشګری هم کوي. زموږ خبريال خاصم خان مندوخیل په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
تازه امرای افغانا در ارتباط هستم.
زرینه دارشګری ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو یو لهغه فعالانو څخه ده چې په لندن ښار کې نه یوازې د افغان هنرمندانو محفلونه جوړوي بلکې د اسمان ټی وی په نامه پر خپل یوټیوب چینل یې خبرتیا هم خبروي.
وزیاتر ما کارای ما د قسمت کلتور و فرهنگ افغانی خودمون میباشه که ما میخوایم همیشه زنده باشه، چون ما بهترین کلتور و بهترین فرهنگ داریم و همچنین ما بهترین لباس های افغانی داریم.
زرین سشکل د وتلی افغان سندرغاړي احمد زایر یادغونډه او د افغان ممثل حکیم جان په فلمی نړۍ کې د دوه لسیزو پوره کېدو په تړاو لمنځغونډه نیولې و. د دې ترڅنګ زرین هر درې میاشتې پس په لندن کې افغان مسلکی مرمنې راټولوي.
امی خانوما که یک جای میشن با هم شناخت پیدا میکنن و یک سهولت است برای آسانی کار
که په لندن کې د افغانستان ژوند جواک ته د ودی ورکولو په برخه کې یو څو کسان وی نو زرینه به هم په سر سر کې راځي. خو د دې ترڅنګ زرینه په خپل کور کې آرایشګری کوي او په لوش مېر کې خپل وطنداري هم ورته را درومي.
ته خو هر څو ګراحت نه د خپل د وطن نه د سي قسم مر سره اسانه ټوکی مر سره اسانه صد تیر دی چینه چای خوره قصه که نه ترانس ویشتن در تا قیچکی خو نور قسیم ستاس تاسو که یا بل سره بیا نور سره دومر راحت بنه.
امی هایلایت هست خو این دفعه هایلایت هایش اشتاد نه 90% هایلایت زدیم که امی یک رنگ معلوم شوه، اما گفتم هر قدر که بلون باشه خوب معلوم میشنه.
زرینه او ده هغه ملګری سمیرا امیری آرایشګری ده هغه افغان میرمنو لپاره چې کورناستی دي د ګټې وټې یو ډیر ښه سرچینه بولی.
ما از دیدگاه خود برای تمام دخترها یا خانمای افغان که چانس ندارن فاکولته بخوانن یا بیرون کار کنن، ما برشن نظر میتم که آرایشگری بهترین یک وظیفه است که اونا میتونن از خانه کار کنن، پول به دست بیارن، زندگی خوش داشته باشن.
هر خانمی که اگر میخواین که آرایشگری رو بخوانن یا هر استایل رو بخوانن، از این کده کسایی که اولادار هستن بهترین کار است برشان، فامیلدار میتونن به انتخاب خود ساعتای خود خودشان انتخاب کنن که کدام وقت میتونن کار کنن کدام وقت نمیتونن.
زرینی په لندن کې د آرایشګری مسلکي زده کړې کړې او په خپل کالج کې د خپل زده کوونکو په منځ کې یو له غوره زده کوونکو څخه و او د خپل کار په مټ یې ځان ته ښه ژوند برابر کړی دی. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.